پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او سټوډیو ته مزه فریبا ظاهر. هرکلی کوم. د تخار ولایت وروستۍ پیښې پوځي او ملکي مرجوب لري او په مجموع کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت تم کیږو. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له عصمت سروان څخه اورو.
په تخار ولایت کې په یو هوایی برید کې 12 ملکیان وشل شوې دي. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قیودات زیات شول، او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیا د امریکایي رای ورکونکو معلومات ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز تالوقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایی برید کې 12 ملکی وګړي وژل شوی دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیشه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپخین 3 بجې شوی دی.
لبد مرغه په دې هوایی برید کې 12 سنه ماشومان وژل شوی دي او 14 سنه ماشومان ټپیان شوی دي.
د دهم ول چې بم د جمعات پر انګړ لګیدل دي. خود تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی د ټپیانو شمیر اتل استنه شي. د افضلی په وینا په وشل شویو کې د جمعات مولا امام هم شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شندکړه او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب لا واړوله. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالي پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرجوب لا ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته مشر کوماندو ځواکونه لیږلي چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد په پرونی پیښه چې 12 شزي پکې ووژل شوې ژوره خواشینی څرګنده کړه. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان له سفارت او د نګرهار له ولایتي ادارې سره بکړه هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامنځته شي چې متقاضیانو ته لازمي اسانتیاوي برابرې وي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی پیښې په تړه ویلي چې په کابل کې به د سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستی وي. د پاکستان سفارت د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پروند فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغون شوي وو چې د غنی غونی له عمله 12 میرمنې مړې شوې او اته نوري او دوه نارینه ټپیان شول. د خبرونو لاساجی رادیو اوري. د کورونا وایرس د امریکا نشټې دریو برخو ته د خبرېدو په حال کې دی. یو په اروپا کې ډېری خبرېدا دولتونه اړ کړی چې نوی بندیزونه ولګوي او د نورو سختو هغو خبرداري ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په لویدیځ او منځنۍ برخه کې هم چې د کورونا وایرس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی، په شپږو ایالاتونو کې تر ټولو زیاتې نوی پیښې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې په وروستۍ یو اونۍ کې د دغه وایرس له امله د مړو شمیر د ورځې په متوسط ډول 255 تنو ته رسیږي. له دې سره په ټول امریکا کې د مړو شمیر 222,000 ته رسیدلی دی. په اروپا کې دغه وایرس د نوي څپې د لاخ پرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پولند او پرتګال نوي بندیزونه لګولي او خبرداري ورکړي چې نور به هم ولګوي. په دغو هیوادونو کې د ماسک اغوستل جبري شوي، غونډې محدود شوي، بارونه او رستورانونه بند شوي او تقریبا بیرته د بشپړو بندیزونو یو وضعیت رامنځته شوی دی. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وای ایران او روسي دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نوومبر په 3مه د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راس روسي د یو شمېر رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کریس وری خبریالانو ته وویل هر هغه بهرنی هیواد بچی د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دواړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف وویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رای ورکونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د زیان رسولو هڅې کړې دي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد د یو شمېر رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي، هغه سی چې په 2014 کال کې کړیو.
خبرونه مولا زاده یې راټو اوریدل. د تخار ولایت د حوزوی روغتون سرطبيب د وسلوالو طالبانو لخوا پر امنیتی پوسټو د پرنوی بریدونو د تلفاتو په اړه راټوي.
اسکر چې مړ شوی دي سپخانه ته د سلوی شهیدان راوستي دي او نه نفر زخمیان. نور شاهد یو د نامه صحیح نو لسی ګانو چې ګندر معلومات مو نشته.
په همدې ولایت کې به پر یوې جمعات د بریټ پاړه هم ووري چې ویل کېږي ماشومان پکې وژل شوی دي. اخو د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي دغه هیواد په ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. په دوه هم نیمه کې
نن ورځ کوم ماسلینګ دی ریزیات او سانتیاګو غوښتل موجود دي. انټرنیټ شته دی هغه وخت هم شته او ول انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود وو.
د مخکښو شوزونیز پروګرام د چي د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانسي استاد محمود تقوا سره د زړه خواله لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د تخار ولایت د دې ولایت حوزوی روختون سر طبيب وای چی تیر ورځ په دې ولایت کې د سختو جګړو ورسته روختون ته په لسګون امنیتي او دفاعي مړی ورول سوی دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو مړی ورول سوی دی. حفیظ الله صافیه زاده رادیو ته ویل چې په وژل سوی کې د تخار د ځنګړي قطې د نسو نه نوي مې قطې او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. لا تر اوسه د دې پیښې د کرشمیر په اړه کورنۍ چارو د دفاع وزارت او د تخار ولایت محلي چارواکو څنګه دی ویلي دا چې پتی راي وونه کې د تخار ولایت په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې څومره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وشته. خطر پردیس له کابل اوس محل په سټډیو کې دی او په دې اړه معلومات راټول کړي دي. پردیس خبرونه ته شر اغله ک په لومړي سر کې د تخار پیښه پاره تر اوسه راتوي چې کرشمیره د پرنیو بریدونو په ډاګه سوي ده کنه.
ډیر زیاته مننه فریبا جان. د تخار ولایت سیمیزو چارواکو تیر ورځ رسنۍ ته تایید کړ چې د دې ولایت په خواجهغار او بهارک ولسوالیو کې د ولایت د امنیت امیر په ګډون ګن شمیر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وختي. له تیر ورځې راهیسې دغه تلفاتو په اړه ډول ډول راپورونه پر رسنیو کې خبريږي، خو نن د تخار ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب حافظ الله صافي ازادي رادیو ته د دغه تلفاتو د کرشمیر پاړه داسي ویل.
اسکر چې مړ شوی دي سپخانه ته د رسلوی شهیدان راوستي دي او نه نفر زخمیان. نور شاهد یو دي د نامه صحیح او لسی ګندس کې ډېر معلومات مونږ نشته.
خغلی صفای وی ممکن د یو شمیر سرتیرو جسدونه لسمی وړل شوی وي په وژل شوی پوزیانو کې د تخار د زنګړی قتې د 999 قتې او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. د تخار ولایت د والی ویان جواد حجری به 13 ورځ ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه ولایت د پولیسو د امنیت امیر راز محمد تورندیش ل امنیتی ځواکونو سره د مرستې لپاره د بهارک ولسوالۍ د مسجد سفید سیم د تللی و چې دغه پیښه رامنځته شوه. لبل خو بیا وسلواله طالبان طالبانو بیا د دې بریټ په منلو سره ویل دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته په دې بریټ کې درنه مرګ شو بلاړول دي. لا تر اوسه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یا بنسټونه د دې پیښې په اړه رسنۍ سره کشمیر نه دی شریک کړی. بله فریبا جان،
بله غوړم په دې امنیتی مسایلو کې تم سو لکه موږ تاسو د دې شاید د سوچ پته راوونه کې د افغانستان په څو ولایتونو کې سخت جګړې سوي دي د افغان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ، نو تاسو چې په دې اړه معلومات راټول کړی دي څه وایي چې په دغو ولایتونو کې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته څومره تلفات او شی دقیق شمیر معلوم دی؟
بلې څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، ل تخار ور هاخوا بیا په تیر یو ونی کې به هغه ولایتونه کې چې جګړې زور اخیسته تر دا مهاله هغه راپورونه چې ولایت چارواکو ازادي رادیو ته په تیر یو ونی کې تایید کړی دي شاوخوا اویا امنیتي او دفاعي ځواکونه وجل شوې دي. هلمند، کندهار، بدخشان، تخار، بغلان، میدان وردګ یو شمېر نور ولایتونه کې سخت جګړو لویل شوې او شمېر څخه ممکن زیات تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اړول وي. مونږ هڅه وکړه چې په دغه تړاو باندې یعنی په تیر یو ونی کې څومره تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وخت په دې اړه د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو څخه نظر راوخلو خو دوی لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ډیر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس و له کابل ولایت څخه بیا هم د تخار ولایت پر نامنیو باندې تمکیج په وروستیو راپورونو کې راغلی دی چې په تخار ولایت کې په یو هوایی برید کې 12 ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزارې قرلوق په کلي کې پر یو جمعات باندې بمبار شوی دی چې په نتیجه کې د جمعات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومان ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله وشته ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اریان خبرو.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 سنه ملکیان وژل شوي دي. سیمیزې سرچینې وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزاره قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یو جمعات بمبارد کړی او په نتیجه کې د جمعات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله وخته ده. د تخار دی والی ویان محمد جواد هجری هم دغه پیښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایی برید د کوم ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایی برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښې کې 12 تنه ماشومان وژل شوي او اتلسن نور هم ټپیان شوی دی.
بلدې کې حادثه بارک رخ مې ته تیار از فضا
دی بهرک لپی کې ورسته تیار دی. هزاره قلق جماعت باندې بمبارد کوي چې ګوا کې دلته به طالبان پټ شوی وي. د جماعت د ملا امام په ګډون 12 سنه ماشومان وژل شوی او اتلسن ټپیان شوی دی.
12 نفر شهید او 18 نفر زخمی داشتن. اونا
په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیخي رامنځته کیږي چې یو ونې وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنوی ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د طالقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماشوم تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر سله شاره 15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او دلای سي. دوستانو اوس به اقتصادي خبرونه واورو چې زما همکاري ډیوی نادر چمتو کړی دی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوای په تورخم بندر کې د چهار شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو خکېدو په موخه دوه اړخیزه ناسته ترسره شوه. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تورخم بندر کې د لاروی شته بیروبار د مخنیوي په خاطر دواړو لورو هوکړه کړي چې پرته له کوم جرمې له پاکستان څخه 1500 راغلي لارې چې د سوداګریزو مالونو خالی کېدو وروسته په تمه پاتې دي د بیرته تګ اجازه ورکړي. د خغلی صفی په وینا په دې ناسته کې د پاکستان له لارې د افغانستان ترانزیت انتقال برخه کې د ستونزو یادونه هم وشوه چې پایله کې پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې وروسته له دې به د افغانستان ترانزیت د پاکستانی ګمرکونو آنلاین سیستم کې ثبت تر څو پرته له کوم ستونزې نورو هیوادونو ته انتقال شي. د افغانستان او پاکستان سوداګری ګډې خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال د پاکستان بندرونو کې د افغان سوداګرو سره دوګونی چلند، د مالونو پاتې کېدل، بې ځایه جرمې هغه څه دي چې افغان سوداګرو ته یې ستونزې زیاتې کړې دي. د افغانستان سوداګری خونې او عزیزي بانک ترمنځ وړو او لوی متشبثونو ته د پور ورکولو لپاره هوکړه لاسلیک شوه. د دې خونې ویان امین باباک ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خصوصي سکتور د پور اخیستو برخه کې له لوی ستونزو سره مخ دی، خو دا هوکړه به تر ډېره بریده دا ستونزې حل کړي. د ښاغلي باباک په خبره د پور ورکړې موده کمه او سوداګر باید د یو کال په ترڅ کې اخیستل شوی پور اړوند بانک ته بیرته ورکړي. د افغانستان خصوصي سکتور بانکونو د اتحادیې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال یعنی 2000 کال په بهیر کې د افغانستان بانکونو متشبثینو ته 2.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړل شوی دی. دا هم د افغانستان په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو ډالر شپږ افغانۍ اته اتیا پوله، یو یورو نوی افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایرانی تومان دوه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو دیرش افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداری څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې دا خبرونه او هم د ازادي رادیو نور پروګرامونه، راپورونه او خبرونه په ازادي رادیو کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه واوري او هم ولولي. پاته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس یو بهرنۍ مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه نیو لږ وخت پاتې دی. د امریکا د راتو څنګه وار لمخه خبرداري ورکړې و چې ایران او روسیا هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا څه ډول مداخله ده؟ تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیا د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اخیستمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبه پورس خبري غونډې ته وویل مشتا تاییدو چې د جنو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لوري ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس ورای خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخله جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولي دي چې رای ورکونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولي دي. له تهدیده ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراوډ بایس په نوم د یوې ډلې له لورې لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډکې میلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅي د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو د زیاته کړه چې د رای ورکونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیې هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به بیرته افغانستان ته ورسو او د نورستان ولایت د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو نونسو کلونو کې ولایتي او مرکزی حکومت له پامه غورځولی دي. د دوی په خبره چې د آبادۍ او بیارغونې له چارو بې برخې پاتې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اړه نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالي وسیدونکو وی تیر 19 کال چې د هیواد اکثر لري پرتی سیمه ولسوالي د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلبل شوی خونځیو ته ودانی جوړی شوی او په کې د آبادی او بیرغونی ډیر کارونه تر سره شوی د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حد هواري شوی دي خو د غربي نورستان یاد درې ولسوالي لا هم مرکز پارون سره ندی وصل شوی او پارون ته تګي د تونو پزای ورزی غواړي د منډول ولسوالۍ وسیدونکو فیض الله
زمون منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی انکشاف نه دی شوی معرف نشته صحت کمزوري حالت کې دي سرکونه نشته د مرکزی حکومت څخه د خواهش کوو چې زمونږ غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي
د لویدیز نورستان وسیدونکو وای ولایتي اداره ورته د پردیو پسترګ ګوري او د ستونزو هواري ته پام نه کوي د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبدالصبور کریمی
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مېری مور سلوک شوی هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي سرکونه نشته معرف ویجال د صحت په دغه بد حالت باندې دي درجات د ولسوالۍ سره او کلسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نختی کوم د کې کسره کم دي نو هغه د مرکز سره نو به کول دي
د دوی په خبره چې د سرکونو او نور اسانتیا و نشټوالي په وجې روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي د موټرو کرای زیاته ده د خوراکي او نور موادو نرخونه له غو زینو چې سرکونه جوړ دي څو برابر لوړ دي د نورستان چارواکي بیوی په ولایت کې د آبادی او بیرغونی برخه کې ستونزې شته خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلن نه دی کړی د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
سلور لاټونه سرک د دواب ولسوالۍ تر منډول پورې قرارداد سوی دا کار تقریبا تر نشپته او یا سالانه پورې مختم تللی هغه د غربي ولسوالۍ د مرکز ترمنځ کوم رسې په نظر کې نیول شوی دا هغه اته نوي سالانه کار تکمیل د عبارت د کوردر تیتین سرک دی
د مرستیل والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لار لورزو 2 ساعتو ته را لنډ شي او همدارز څوک چې ل پارون څخه کابل او جلال آباد تزي د هغوی مزل به هم 3 ساعته را کم شي نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنې او لری پروت ولایت چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې اواز واما ولسوالۍ د سرک للارې پارون سره نخلول شوی او پاتې نور ټولې د سرکونو د نشتون لامل له ولایت جلا پرتی دي خلک په ډیرو اوګدو او لستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
دستانم نن هم د پنځشنبه ورځ ده د 2 بجو څخه تر 4 بجو پرې همدا د ازادي په څپو کې خبرونه لرو او د دې خبرونه موضوع مو ده چې لنن څخه 4 کال د مخه د طالبانو ډله رامنځته سواله دوی تر نن پورې افغانستان ته راوړل په دې خبرونه کې اوریدلای سي او د خبرونه وروسته زموږ همکاران درته وړاندې کوي خو اوس زموږ خبرونه ادامه لري یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا وایروس پر ضد سلګونه زره دوزه واکسین جوړ کړي دي د دې کمپنۍ مسؤلین وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی خو ډاډه دي چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې سي د امریکا حکومت دې کمپنۍ ته تر دسمبر پورې د 100 میلیونه دوزه واکسین ته جوړولو سپارښتنه کړې ده اسمت سروانه نور حال راکوي
تا
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسین تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به د شرکت مخکې تر دې چې واکسین د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل رسپانې د راپور له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شای پراتون کې نوامبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې تخپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اس برنوی ډیر خوشاله دی چې هلو تلې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنی دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړي خو وروسته لدی چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستای شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشتریم پړاو په څلور څلور زره تنو تر سره کیږي. دا واکسین دا وطلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اند جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسینې لوي مودې راهیسې ډیر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځان خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن ان جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووډ 19 ناروغي د واکسین چاري درول دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځړډول شوې ده ځکه چې د دوی یو چیرونکې په ناسرګند ناروغي اخته شوې ده. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هرتن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي چې په دسمبر کې 100 میلیون ډوزه واکسین وروسپاري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د مخکښ شو زو مخبرونه هم لرو چې د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو د استاد محمودي تقوا سره خبري سوي دي. دا به اورسته ووري خو وس به ستاسو پیغامونه راوخلو چې تاسو ازادي رادیو ته راستول دي.
ستاسو لا پیغامونو
حاجی شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوو. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د 1.5 لک دی. ډاکټران شپه او ورځ وظیفه اجرا کوي مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز ولپلو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. وسلام.
مهربان بادشاہ احمد دمن ولایت د نادالی ولسوالۍ وسیدونه کړم. واړه مچ د نادالی حال سره شریکم چې نادالی حال وسیدان د غملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه مور ډیر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکې برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
خوشحال چکلا
کاری بختیان است کابل شهر ډیر کوچنی شهر دی مګر نفوس یې پکې زیات دی زموږ شهر دی په ملیونونو انسانان پکې اوسېږي کارونه نشته وظیفې نشته دا ورته باید حل لاره پیدا شي نه دا حل لاره نه ده چې څوک محبت سبا استول شي یا څوک دغه شي اوس بس نه کېدلی چې امرالله صالح صاحب یو د داخله صاحب کره شهر کابلیان واستي دغه ته زندانو ته یا په زرګونو کسان زندانو ته واستي هم یو د بودیجې لپاره یې خساره دی دا تاوان دی زموږ هېواد لپاره حل لاره دا ده چې کاري بختیا پیدا شي او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې فابریکې او د جوړې کې ځوانان کار مسلو فصې کې ان شاء الله چې موږ کې راځو چې څه ډېر ښه پکې شي الله مو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزو مر سره شریک کړي وي هيله د چې اړوند مسلینو هم اوریدلې وي او موږ بیا هم ستاسو نور پیغامونو ته هم پاتمه یو کچیر په خپل سیمو کې ستونزي ویني نو کولای شي چې مر سره شریک کړي موږ د ځنګړو خبرونو لاله اړوند مسلینو تر اسو زموږ په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکمه هم یادونه وکړه د مخکښو شو زونیس پروګرام هم لرو خو یو ځل بیا د اسما سروانت خده افغانستان او نړی د مهمو خبرونو سرته کې وره
راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز تعلقان شرط نشته په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې دولس ملکی وګړي وشل شوې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب لړولې ده لبلی خواد دا وزارت په یو خبر پانی که وی چه ځواکونو د هلمند په نادالی ولسوالی که اته طالبان وشلی دی دا افغانستان ده بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد پر پرونی پیشه چه دولس شزی پکی وشل شوی ژور خواشینی څرګنده کړه او ویل چه د پاکستان له سفارت او د ننګرهار له ولایتي ادارې سره په ګډه کار کوي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامست شي د کورونا وایرس د امریکا نشتې دریو برخو ته د خبرېدو په حال کې دی او په اروپا کې ډېری خبرېدا دولتونه اړکړي چې نوي بندیزونه ولګوي او د نورو سختو حقوق خبرداري ورکړي او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په درېمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وشیندي
مننه کوم اسو سروان او دوستان اوس هم د مخکر شوشو زونیس پروگرام
مخکخه خزی
د مخکخه خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم ز وګمایما تاسو د مخکخه خزی خبرونه اوري هله د چي د خبرونه تر پای را سره پاتې شي ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد ملمنه ده تاسو به د اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنه ولرو اغلی تقوا په خیر راغلی ډیره
مننه السلام علیکم تاسو ټول قدرمنه
و علیکم السلام خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو کتاسي مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان ورو پیژنې معنی
مشهور ودم زمان محمود تقوی میلاد دی د وردګ ولایت سیدی کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتل استاد یم
بلې ډیر ښه اغلی تقوا که په سر کې راته د خپل لومړنۍ زده کړو ابتدایي زده کړو راته وایاس چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسو په وړاندې لکه دا نور انجونې چې اکثره لستونزو سره مخامخ دي تاسو لستونزو سره مخامخ وي ستاسو په وړاندې اموانی وي
بالکل زه هم د همدغه ټولنې او همدغه خاورې زیږم به ما لکه څنګه چې نور انجونې البته په مجموع کې د افغانستان خلک او بیا هم خاصه انجونې د زده کړو بهیر کې له ستونزو سره مخ وي ما هم هغه تجربه کړې دي او هغه ستونزې ما هم ګاللې دي چې ما د زده کړو پایل په دې ډول و چې کله چې زه څنګه کاله نو ما یعنی یو درې کاله وروسته بعد ما زده کړې پایل کړې وای له بعد امرغه په افغانستان کې جګړې پایل شولې او ډیری خلک له هواده به هاشول کومه خپل کلی ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر خار کله یو څامن وو نو خپل کلی ته لاړلو او په کلی کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده هغه وخت هم همدغسې یوه ستونزه شته وه نو زه ونه توانم چې درس ووایم کار ترتیب بیا یو څو وخت وروسته چې یعنی زما عمر دی ډیر لور لور ټولګي وو خو د عربو له خوا یو ښوونځی جوړ شو او زموږ په کلي کې زه په هغه ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو له خوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل، یعنې ډول ډول خبرې به یې راته کولې. پار ترتیب ته یو وخت مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل همداسې، خو خیر هغه د ابتدایه په کچه ساویه زما محترم والد الله پاک دې غرق رحمت کړي هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یوه علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې، بېرته کابل ته زمونږ کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعه کشو په متوسطه ښوونځي کې پیل کړ او همداسې ادامه ورکړه.
بلې، د ستونزو یادونه مو وکړله چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وي او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو نجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالي ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو په پارت کې په مجموع کې هغه وخت جنگ وو، دومره احساس ما نه شوی کولای ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم. دقیق مې په یاد هم نه دي، خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه وو چې یوازې زما لپاره، خو بیا هم په کلي کې تر خاره بهتره وو. او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفه وي، مثلا زما ورونو زما پلار دی وظیفه لري، اما کلی ته چې لاړلو هغه وظیفه او معاش قطع شولو. او په کلی کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالداري څخه راوړي، اما موږ دفعه نه مالداري کولای شو، نه هم زراعت کولای شو، او نه هم یو منظم کور لرلو چې پکې ووسیږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلې.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسو د تحصیل دورې ته چې تاسو د تحصیل دوره څه ډول سر تر سولې ده، خو مخکې دا غینه به یو اوریدونکو راوخلو چې د اتسوای. السلام علیکم.
لمونه نیکې له کرامت مقبل او منظر.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه ده؟
مننه در سره پر کار شاله ډیره مودې ورسته. جمع خان همدره به محمود.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
ژوندې اوسه کما دا اوسه نن منه ته کوم سلامونه وایم او یو دې وړې پوښتنه مې دي. اول پوښتنه مې دا ده چې اوس پهلن په څو دي په اخته شاو دوهمه پوښتنه پاینده کې وړې یعنی کوم هرمان لري چې تاسو تر سره کوي، او بل دا چې تاسو مثلا دا خپل لیسن دي تکرار کړئ او مول چې دا غوښتنې سره موږ مخامخ شي ولو تاسو خپل خوینده ته څه پیغام دی چې باید څه وکړي په دغه سوځي کې د څنګه سلام علیکم کار کوي؟
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، د دغه اوریدونکو هر یو سوال ته که تاسو غواړئ اوس جواب وایاست، دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پرېږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم او وای ویل چې زما ارمان څه دی؟ ارمان
د دویمه پوښتنه وه.
زما ارمان لا هم نور لوړې زده کړې چې غواړم ډاکټر وکم په خپل رشته کړې رشته کې، او په دې من کې زه غواړم پاینده کې د یو انسان وسم چې حداقل یو څه راته خلک زما سره په یو بزنس کې مصروف وو، یعنی خلکو ته مې خیر ورورسېږي. فقط همدا غني وي چې ما اوس وخت مو خپل وخت او پاتې شو. وروسته خبره چې د مشکل شوله، هر انسان د مشکل یو دوره تیروي، خو هیڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نشي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته دیگر خونه باید ونه کړي، ځان ونه خوري او تخفه نشي.
بله، تاسو ماشاءالله درې وړه پښتنو ته ځوابونه ویلې. رب شو زمګ پښتنې ته د تحصیل د دورې راته وایاس، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاس، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو دغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود او تاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
په لحاظ توفیر نه لري او هوه اته کاله مخکې زه محصله وم، اما نن ورځ چې کوم محصلین دي ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغولته موجود دي، انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته وه، ولې انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود وو، او د دې تر څنګ معاصره ټیکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نشته وو. نو په یو کورنۍ کې بعد اقل د یو چا سره دغه امکانات شته وو، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ د خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاویدلو او کتابونه به نه پیدا کېدل او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو ټایپ کولای مو نه شوی، یعنې د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې الحمدلله تر یوه ځایه پورې موږ ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې اوسي چې هڅه وکړي لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو، سره دې چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وخت کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصا کابل ښار ډېر نام نه نو، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. کومې سیمې نه چې زه په هنتون ته راتللم، یعنې ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک باندې پورزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شي د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي، زما شانیسي ډېر عادي اوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ما ته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما تر پیادیږي. اته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدای پاکه زه مکتب ته یا په هنتون ته په داس رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پورزه لاړ نه شي، ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شوه که همکه نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي زه له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ یې نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوې یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو تن مغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو لپاره څومره یو لوی مشکل دی او مخه وهاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم
لدی عمل څخه پرهیز وکړو. بله، د اکتوبر د یو لسمی په پار به هم یو څو پښتني ولرو، ځکه چې د غوراس د لور یا انجلۍ نړیواله ورځ ده او په دغه ورځ باندې نړیوال او د خزو مدافعین د نجونو او لورګانو خپل ملاتړ سرګندوي. دا راته وایست اغلی تقوا چې تاسو خپل وړې خويندې لري. متاسفانه
نه، زه د کور تقریبا کشرایم.
ام بله، تاسو څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونه چلند حس کړی دی چې له تاسو سره دی یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی، خو ما بیا هم سره زما پلار یو ورون اندی کس و او زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړې وم، زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم نانډولي یو څه شته په ځینو کورنیو کې چې ډېری بیلګې زنه شم بیانولای مو شتاوی کوم تا کوم مصرف چې یو کورنۍ د زوی په تحصیل کې هیڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي کوم آزادۍ چې زوی ته ورکوي هیڅ وخت لور ته نه ورکوي څومره بوج چې په یو لور باندې په کور کې هیڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي تر هغه چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپل دې ته آماده شي چې باید کورنۍ بوج په غاړه واخلي کورنۍ نه مجبوروي اما لور خانخوا د کورنۍ لخوا مجبوروي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیری چلند ورسره وشي.
بله، تاسو خپل هم په دې باندې قایل یاستئ چې پرون اند کورنیو کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره، تاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کیدو دوګونی چلند ته؟
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه خپل په خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت کې زموږ په کور کې نه کېدلم او زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما په خپل کور کې رواج کړي دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. هر ترتیب ولې تاثیر یې زمینه چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې په خپله کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی ترمنځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دې وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دې ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یو لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه یې ورو کالي دې ورته وتو که د ورور بوټان دې ورته برس کړه، ورور ته د ډوډۍ ورته راکړه. یعنې په یو نوه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به حتی ته یو کار وکړي. خو دا مور دا هېڅ کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله برس کړه، هیڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه، خپل کالي دي که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حداقل که تشناب ته ځي کالي دي ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سر ځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغه مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل کړي.
بله، دا تر ډیره هدا پوری په کورنۍ کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دی دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونی هم څه نه وایي، زی هغه کار کوي، یعنی هغه کار تر سره کوي پرته دې نه چې څه ووایي. تاسو څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاستې ورته مو ویلې دي، یعنی له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې انسان عمر لوړي کې پوهېږي چې ما په تیر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو څه ترلاسه کوي. خو تر ډېره ما ته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور سما کړي شوي وي او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دی.
بله، را به شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونه ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې دې څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنې ملمنه ته د افغانستان زمتلمونو ولر ټولون د کوم فضل هدي وردګ په باندې چکو له سوالې نه پلی کاوه شوي.
فضل هدي وردګ په خیر راغلی خبرونه ته، مېرونی وکي پښتني مور سره شریکی کړی.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې دا واقعا د دې غښ چاند اوس مخ په باندې چکو له سوالې کې اور وو. واقعا زه خپل یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې واخور مولې روشه. واقعا یو ډېر پیوړی ذهن لري. واقعا دغه د دې د خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغه نه کلیار کې ورته ټوپیک وړو، او د درنې مېلمنې نه دغه پوښتنه ده چې په غولرو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سره یا د خپلو ښځو سره بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره کو، دغه د پوره د اوګوي چای د دغه خلکو د پوره چې په خپلو کورو کې یا د خپلو ښځو نه داسې وه منفي استفاده کوي، هیڅ د انسان په نظر نه ورته ګورم خو خلکو د پوره د کوم یاد اسغله کوګوی رو کولر به خوشاله شو.
ډیره زیاته مننه. اغلی وردک د اګهی خبره وکړه چې اغه ستاسو دندنه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوي. فکر کوم کتاسي همدغه اګهی دی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وای چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي، شاید ستاسو ډیره شاګردان هم الکان وي. مهرباني.
ما خپل دا کوشش کړی دی خو زختله د خپل ماسیل نو پوراند کې تل شي زما غږ واوري. زه ډیره مهربانه یم دې پوراند، هیڅ کله مې ته دا احساس نه ورکړی چې تاسو استاد یم، بلکې ته ویلې مې چې زه ستاسو ملګری.
بله.
او قام دغه ملګری ټوب کې په دغه ملګری په موږ کې ما دوی ته ویلې چې تاسو ته دې نه کمیږي چې کله ستاسو هم څنګه یو کل جواله او چوکۍ جګوي چې فزیکی له هغه غږ ضعیف او چوکۍ وزن ډیر زیات دی، کله تاسو پورته کړئ تاسو توان لرئ دا به تاسو احترام وکړي دغه په مقابل کې.
بله.
یعنی ما دوی تشویق کړی دی او په زمن کې مې دا هم ورته ویلې دي چې اغای کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی، یو وجلی نشي کولای چې انټرنټ کلب ته لاړ شي، وجلی نشي کولای چې ولری مدبی ته لاړ شي.
بله.
یا هم یو ډیر لري کتابتون ته لاړ شي. لا هله کومه مې دا هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر په هانتونه د خپل ټولګیوالو او هم درځ خپل خويند لاس ونیسي. ځکه په دغه ټولنه کې موږ دې ته قایل یو چې په علمي لحاظ نارینه و پرمختګ کړی دی، ځکه زمینه ورته مساعده او شرایط شته او امکانات په لاس کې. نو دغه د تل انډول د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه دی برابر په افغانستان کې. نو او په زمن کې کوم مسیر یا لاره چې پیدا کړې ده نارینه و پیدا کړې ده او حداقل هغه مشکل ته اوږه ورکړې ده، خو ښځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشتون او ټول مشکلات د دې سبب شي چې شاته پاتې شي. ما همیشاله وروه خواهش کړی چې تاسو له دې سره همکاري وکړي تر هغه چې دوی د دې جوګه شي چې خپل لاره پیدا کړي. نو دا محترم ورته وایم چې یوازینی شی چې د حلولې شي تعلیم او تحصیل دی، خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپیژني، کلینیک د چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپیژني بل کس. نو همدغه به د دې سبب چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپیژني او یو خاندول موجود وي، حتی د دوو جوړو واده چې سره کیږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کیږي هغه به هم خصوصي ژوند پیل کوي.
بله. مخکینی پښتنه به یو ځل بیا تکرار کما، لامل څه دی چې په کورنۍ کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او مېری چلند کیږي، یعنی دوه ګونی چلند کیږي، د دې لامل څه دی؟ که څه هم دا په روڼاند کورنۍ کې هم لیدل کیږي تر یو حده،
خو تر ډیره خبره داسې و چې دغه د تعلیم او د تحصیل انډول په خوانه تر ننه پورې ښځو د نرو ترمنځ خنه دی روان، یعنی نارینه او د زمينه مساعده شوی چې تحصیل وکړي، جماعت تلار شي، مدرسې تلار شي، د باندې وځي، په ټولنه کې څه زده کړي، خو ښځو ته د اجازه نه ورکړل شي تر څو شي زده کړي. نو تر ډیره دا فکر کیږي چې ښځه یوازې د مغه څور چاپیر دیوالونو منځ کې د یو کور ټول مسؤلیتونه د هغه په غاړه دي، کالی به وینځي او اولاد به راوړي، هغه به تربیه کوي او بل اخر څه په کور کې کیږي هغه به ټول آماده کړي. او د یو نارینه مسولیت دا دی چې هغه لبان دی روزی روړي، یعنی وظیفه لري او یو سره ګټي او هغه دې تر اوري کوړه، یعنی وظیفه تقسیم شوی دی. خو سیده هغه څه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولای شي کالی ومینځي، دیک پوخ کړي، اولاد تربیه کړي. خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوړ د کار هم قابل د تحمل نه دی. ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته باید د ښځې مزدور نه شي، په دې معنی چې هغه مصروفه وي، ماشوم یې ورته قرار نه کړي، او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپلې جامې باید خپله اوتونه کړي ځکه هغه د هغو مصروفیات دی. خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به اسه هم واخلي، په دې باندې کم نه راځي، په دې باندې بی غیرت نه حسابيږي چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته ویده کړي، کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دې ورسره پوښ کړي، او یعنی د کور په کار کې ورسره اسه هم واخلي. اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي، یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي، نه غواړي دغه بوج د خپل خواند ضرور یا هم د کور دی او بل غړي په غاړه ورواچوي. زما هدف صرف دی هغه چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده، خوراغلم په دغه برخه کې ډېر ستونزه ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري میرمن هم وظیفه ولري او بیرته چې کور ته راځي میرمن به هم د باندې کار کوي او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي.
بله
زه دا وایم چې د نارینه ولې هغه یو مسؤلیت رافکیږي په یوه وظیفه باندې او د ښځې ولې نه رافکیږي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي. نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي، یعنی دا یو ډول ولسی پوها دا په ولس کې ډېر څاوند چې په فولکلور کې د خلکو ترمنځ همداسې له پخوانه را روان دي تر ننه پورې چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو او نرو ترمنځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي، خو ورو ورو دا بدلېدلی شي. اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپېژني.
بله، اغلی تقوا په کورنۍ کې دوګونی چلند البته نه یوازې اکثره کورنۍ کې په افغانستان کې دوګونی چلند کیږي، نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره له ښځې سره او هم دا شان د ټولو ښځو سره د ټولو ښځو په وړاندې دوګونی چلند کیږي. دا راته وایي چې د دغه دوګونی چلند پایلې څه دي، یعنی څه بده پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نره ولاړ شوې دي؟
لومړی باید زه وضاحت ورکوم چې متاسفانه زموږ په کورنۍ کې ستونزې ډېرې دي. ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي. بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي، خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو عواقب تاسو پوهېږئ، نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا د جګړه کې رالویه شولم او خاتمې زه فکر کوم په جګړه کې بیلي. یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هېواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوو کسانو واده کړی دی، د دوو کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو داسې وي لکه لاټري چې راته راخیږي، الک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلۍ خبر نه وي شاته ور کړي ده. اما غوې چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړ کړي، د فکر په لحاظ، د ساویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي، اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي. د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانانو تحمل کوي، د دې نه چې ودرېږي خالق به څه وایي. د همغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي. د ټول له همدې نه راپیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېني یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو، ولې دومره رواني یو، ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت یې ورته یو بخښه ملامت ومه کنه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وایي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو او څه ډول ژوند کوو.
بله، اغلی تقوا استاسی په نظر باندې تاسو د کورنیو د ودونو یادونه وکړل چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنیو کې جنجالونه رامنځته کیږي، اومده لامل هم ده. استاسی په نظر باندې 12 کړي میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکی د ژوند د ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغه یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. خالکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغه څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بالاخره جلۍ غوته ورکوي، خو جلۍ په ځان خبره هم نه وي. او زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي. اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او همغسې ځای ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصات چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي، او همغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې ما سره راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جوعات دې وکړي ودې وایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بلې ډېر ښه اغلې تقوا ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا او بلې خبرونه د خدای پامان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.